محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه سره د خپل نورو ملګرو ساسو په خدمت کې يم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د سومبلې یعنی وږي د میاشتې 19 د 1415 هجری قمری کال د سفر 43 او د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 10 نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د آسیان سرمشریزې پای او د غړو ترمنځ د اختلافات پاتې کېدل. ورپسې هم د تاریخ پانه اورېدې شي. بیا ایران په 13 اونۍ کې تر عنوان لاندې د ایران د 13 یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي. ورپسې تلپاتې خوشبوئی لرو او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د نوښتونه لړۍ یو بل برخه اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر د عراقیانو د میلمه پالنې په وجه د هغوی قدرونه وکړه. ایران د مراکش له زلزله ځپلو سره مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. پاکستان د افغانستان له خاورې د احتمالي بریدونو په هکله یو ځل بیا اندېښنه ښودلی. طالبانو د تورخم سرحد د بند پاتې کېدو د مالي تاوان اټکل وکړ او په لویدیځه غاړه کې یو فلسطینی زلمی شهید شوی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر بیگا د عراق وزیر اعظم ته په ټلیفون کولو سره د حسینی 40 د زیارتوالو د ښه قربتوب او میلمستیا په وجه د دغه هیواد د حکومت او ولسمننه او قدرونه وکړه. د فارس خبری آژانس خبر له مخې سید ابراهیم رئیسی د عراق له وزیر اعظم محمد شیاع السوډانی سره په ټلیفوني تماس کې په ټولو برخو کې د عراق د خو هلو زلو قدرونه وکړه او هغه د عراق د ثبات یوه بله نښه وبلله. د عراق وزیر اعظم هم په دغه ټلیفوني اړیکه کې ټینګار وکړ چې د حسینی 40 له زیارتوالو قربتوب او ورته پاملرنه هغه انځور دی چې عراقیان هر کال انځوروي او پکې د اهل بیت علیهم السلام په لوړو ارزښتونو باندې خپل پابندي څرګندوي. د ایران او عراق مشرانو په دغو خبرو اترو کې د دوه اړخیزو اړیکو د اهمیت او په سیمه کې د ثبات پر رامنځته کولو کې د رول په حق لهم سلام مشورې وکړې. سکال د 40 په ورځو کې کربلا ته د تلونکو زیارتوالو 25 میلیونی شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په یو پیغام کې په لبنان کې د آسیایي ماشومانو د تکواندو د سیالیو په 5 پړاو کې د نجونو د ملي لوبډلې د اتلولۍ او د هلکانو د ملي ټیم د 2 مقام ګټلو مبارکي ورکړه. د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په پیغام کې راغلی دی، په لبنان کې د ماشومانو د تکواندو د سیالیو په 5 پړاو کې زموږ د هیواد د جنکو د ملي ټیم ویاړمنه اتلولي او د هلکانو د ملي لوبډلې د 2 مقام ترلاسه کولو یو ځل بیا د اسلامي وطن د اولادونو وړتیا نندارې ته وړاندې کړه او د ویاړ لامل شول. دا هیله مندونکې بریا د یو توانمن او مخ په ودې ولس روښانه نښه ده چې په خپلو لوړو ګامونو سره په بیلابیلو ډګرونو کې د ویاړ د قلاګانو د فتح کولو لپاره بې وقفې هلې ځلې کړې دي. د دې پیغام په پای کې راغلی دي، زه د ایران ستر ولس ته د دې بریا په مبارکۍ سره د دې سپورټي برخې د کارکوونکو روزونکو لوبغاړو قدرونه کوم او د ورزش او ځوانانو له وزارت غواړم چې د خپل ملاتړونو په زیاتولو سره د هغوی د لا ډېرې ودې او ویاړمنې زمینې له مخکې نه زیاتې چمتو کړي. د ایران خارجه وزیر د مغرب هیواد په زلزله کې د وژل شوو له کورنیو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره د دې پیښې له زیانمن شوو سره مرستې ته د ایران په چمتووالي ټینګار وکړ. د ایران د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان بیگا په ټولنیزو رسنیو کې د مراکش ولس او حکومت په تیره بیا خارجه وزیر ناصر بوریتا ته د زلزلې له امله د تسلیت په ویلو سره زیانمن شوو کسانو ته د خدماتو رسولو ته د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی اعلان کړ. د ویلو دا چې وړ مشپه په مراکش کې یوه ډېره زوروره زلزله راغله چې له امله تر اوسه یو زر و درش تنه مړه او یو زر دو سو څلور نور ژوبل شوي دي. په پاریس کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کونسولي برخې په دروازې باندې د انقلاب ضد کسانو لخوا تیرې شوې ده. د انقلاب ضد ترهګرې ډلګې کسانو د فرانسې د پولیسو په بې پامۍ او ملاتړ سره په پلازمینه پاریس کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارتخانې په کونسولي دروازې باندې حمله وکړه. پرون په ترهګرو ډلګې او پورې په یلو څو تنه انقلاب ضد کسانو په اور بلوونکو بوتلونو سره په فرانسه کې د ایران د سفارتخانې د کونسولي برخې ور وسوځوه. د دغې سرچینې په وینا د فرانسې پولیس ځواکونه د سفارت د اصلي دروازې مخې ته دېره دي او له کونسولي دروازې چې د سفارت په شاتنۍ کوڅه کې ده غافل شوي دي. دا ویلو ده چې پرون په پاریس کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت کونسولي برخه بند وه او په دغه تیری کې همداشان د ودانۍ ځینو برخو ته جدي تاوان رسیدلی دی. له دوړو سره د مبارزې په غونډه کې د ګډون په موخه له سعودي عربستان یو پلاوی ایران ته راغلی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتو په ملګرتیا سره د دوړو او شګو له طوفان سره د مبارزې د نړیوال کانفرنس کوربه دی. دغه نړیواله غونډه پرون د شګو او دوړو له طوفان سره مقابله تر عنوان لاندې په تهران کې پیل شوه. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو په عادي کېدو سره یو سعودي پلاوی له دوړو سره د مبارزې په نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه تهران ته راغلی دی. دغه غونډه پرون شروع شوې او نن به هم دوام ولري. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د ترهګرو حمله لګواخ څخه اندېښنه څرګنده کړي. د تسنیم خبري اجازه خبر لمخې د پاکستان د خارجه وزارت ویان دی زهرا بلوچ پرون په یوې خبري غونډه کې وویل اسلام آباد د خپل هیواد په سرحدي پوسټو باندې له ترهګرو بریدونو اندېښمن دی. دغه ویاندوی د ټکی د پېښاري سره چې په افغانستان کې دیرا په افغانستان کې ډیره اندازه وسله د ترهګرو لاسته ورغلې ده وویل پاکستان د افغانستان له خاورې ګواخل کیږي. هغې وویل چې پاکستان د کابل له چارواکو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده او صلاح مشورې دوام لري. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې د تورخم سرحد د بند پاتې کېدو په وجه افغان او پاکستانی سوداګرو ته د څو میلیون ډالري تاوان څخه اندېښنه ښودلې. د اوا خبري اژانس خبر لمخې په افغانستان کې د طالبانو د تجارت او پانګونې د خونې د مسؤلانو په وینا د تورخم سرحد بند پاتې کېدل سوداګرو ته میلیونونه ډالر تاوان رسوي. د طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې خونې پرون دې حالت له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو د موقته حکومت ته چارواکو څخه د دې ستونزې د زر تر زره هواري غوښتنه وکړه. د میوو او سبزیانو د بازار فعالان په کلي توګه د خرابیدونکو شیانو سوداګر د نورو په پرتله د زیات زیان له خطر سره مخامخ دي. د ویلو دا چې له افغانستان سره په ګډه پوله کې د پاکستان په چترال سیمه کې د پاکستانی ځواکونو په سنگرونو باندې د وسلوالو په وروستۍ حمله کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او په ځوابي عملیاتو کې دولس بریدګل ووژل شول. اسلام آباد د خپلو پولو پورې غاړه د ترهګرو عناصرو په تحرکاتو باندې اعتراض کې له دغې پیښې وروسته تورخم سرحد بند کړی او پرون یې د افغانستان د سفارت سرپرست ور وبله. افغانستان کې د ځمکې خویدو له امله سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د ځمکې د خویدو له امله څه باندې 300 کورونه وران شوي او سلګونه کسان بې کوره شوي دي. اوا خبري اژانس خبر ورکړی چې د بدخشان په ولایت کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې د چارواکو په وینا د دغه ولایت په یاوان ولسوالۍ کې د 300 کورونو په ویجاړېدو سربېره سلګونه نورو کورونو ته هم تاوان رسیدلی دی. ځایي چارواکو پرون په دغه سیمه کې د ځمکې ښویېدو د دوام او د لا زیات تاوان رسیدو د احتمال خبر ورکړی. خبرونو ته له تهران رادیو دوام ورکوو. د فلسطین خبری سرچینو بیګا د الخلیل په شمال کې د صهیونستانو په ډزو د یو 15 کلن فلسطینی زلمی د شهادت خبر ورکړ. ارنا خبری اجانس لیکلی دغه فلسطینی زلمی چې میلاد منظر الرائی نومیده د صهیونستانو د ډزو له امله سخت زخمی شوی او بیا شهید شو. هغه د الخلیل په شمال کې د الاوروب کیمپ اوسیدونکی و. څو ساعته مخکې د فلسطین روغتیا وزارت تایید کړه چې یو زلمی د سختو زخمونو له امله په العروب کیمپ کې الیمامه روغتون ته منتقل شوی دی. تیره اونۍ هم څلور فلسطینی ځوانان په مختلفو سیمو کې د صهیونستانو لخوا په شهادت رسیدلی وو. او د لبنان حزب الله د مراکش له ول سره پیوستون اعلان کړ. د لبنان حزب الله په مراکش کې د زلزلې د غمیزې او لاملې د ګڼو خلکو د مرګ ژوبلې په وجه دغه هیواد ولسته تسلیت وایلې. المینار چینل رپورټ ورکړی چې د لبنان حزب الله پرون په یو خبر پاڼه کې په مراکش کې د زلزلې د دردونکو پیښې په وجه دغه هیواد ولسته تسلیت په ویلو سره د هغوی ترڅنګ په ودرېدو ټینګار وکړ. لبل خوا د مراکش حکومت ویلی چې په زلزلې له امله په ټول هیواد کې درې ورځې عمومي ویر اعلانوي. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
رنو اوریدونکو زمون سیاسی تبصرہ د آسیان سرمشریزې د پایت رسیدو ترمنځ د اختلافاتو د پاتې کېدو په وجه دنو پامورته وکړي. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان درې څلوېښتمه سرمشریزه د انډونیشیا په پلازمینه جاکارتا کې پایته ورسیدله چې د دوی د غړو او هم یې د شریکانو ترمنځ ډېر اختلافات د میز په سر پاتې دي. په دې سرمشریزه کې د هند او آرام سمندر سیمې امنیتي مسالې، د میانمار د کودتا او کورنیو شخړو پایلې، د جنوبي چین سمندرګي د حاکمیت پر سر شخړې، د چین او امریکا ترمنځ مخ په زیاتی دونکو سیالې او د نفوذ د مخنیوي په اړه د مبارزې په اړه د لسو ګډون کوونکو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ایجنډا له مخې خبرې ترې وشوې. دا په دې معنا ده چې آسیان په دوامداره توګه د داخلي ویش او همدارس د خپلو شریکانو لخوا د پراخو سیمه ایزو ننګونو سره مخ دی، کوم چې د یوې پیاوړې سیمه ایزې اتحادیې په توګه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو مخه نیسي، ځکه چې د بیجنګ په وړاندې د آسیان د مرستې لپاره د امریکې هڅې به د څو داخلي ډلو ټپلو لامل شي او سیمه ایز ویش به رامنځته کړي، او دا په حقیقت کې د اتحادیې د سیمه ایز او نړیوال امنیت پړاو ته رسوي چې کولی شي د خړو لپاره خورا بدې پایلې ولري، ځکه چې د امریکې او چین ترمنځ په شخړه کې د هر یو غړي ښکېلتیا به د چین سره د دوی اختلافاتو ته لمن ووهي چې په حقیقت کې د سیمه ایزو اړیکو د سړېدو لامل بشي. د نړیوالو چارو کارپوه او د استرالیا د ملي پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنسي استاد وینټی سونګ وای د آسیان د ټولنې کړنې او پروګرامونه په عمده توګه د غیر سیمه ایزو لوبغاړو لخوا اغیزمن کیږي، که څه هم د هغې ځینې غړي لکه میانمار او تایلینډ چې په وروستیو کلونو کې د سیاسي او امنیتي پرمختګونو او د پیښو سره مخامخ شوي د دوی فعالیت درلودل د پام وړ اغیز لري. په تیره بیا دا چې د داخلي سیاسي او امنیتي ستونزو په حل کې د دغې اتحادیې بې کفایتي هم ښایي. د آسیان د سرمشریزې یوه مهمه برخه د امریکې، چین، روسیې او جاپان په ګډون له سیمه ایزو او اضافي سیمه ایزو ملګرو سره ناستې دي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي په وروستۍ غونډه کې هم حضور درلود. د کوربه هیواد په توګه د انډونیشیا ولسمشر د دې غونډې په پرانیستونکي وینا کې وویل ټول هیوادونه د نوو شخړو، نوو تاوتریخوالو او نوو جګړو د رامنځته کولو مسؤلیت لري. که څه هم انډونیشیا له مالیشیا سره یو ځای د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې یعنی آسیان د دوو مهمو غړو په توګه په سیمه ایزو شخړو کې کمه ونډه لري چې له عملی دغه ټولنه له سیمه ایزو ننګونو سره څخه وتلې ده، خو د انډونیشیا ولسمشر د هغو لوبغاړو پر سیمه ایزو نړیوالو مسؤلیتونو ټینګار وکړ چې په ختیځه آسیا کې رول لوبوي. د امریکې لخوا د آسیان د غړو هیوادونو په تیره بیا د چین سره د سرحدي او ځمکنیو شخړو په اړه د بیجنګ په مقابل کې د مرستې د راجلبولو لپاره د امریکې هڅې دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې د آسیان سیمه به د شخړو او کړکیچ په ډګر بدل شي. د نړیوالو مسایلو کارپو او د سنگاپور په یو پوهنتون کې استاد الفریډو په دې اړه وایي د آسیان اتحادیه چې د اتحادیې په پیل کې په عمده توګه اقتصادي ګڼل کېدله په وروستیو لسیزو کې د امریکې لخوا د امنیتي مسئلو په ځانګړې توګه په ختیځه آسیا کې د شته ظرفیتونو په کارولو سره پر چین د دباو راوړلو له امله په عملي توګه لامل شوی چې آسیان هم په امنیت او حتی نظامی وسیلو کې دخیل شي، کوم چې کولی شي د دې اتحادیې د اقتصادي پرمختګ او د اهدافو او پلانونو د تحقق مخه ونیسي. د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو په دوام کې د تاریخ پاڼه ته غوښ شي.
د تاریخ پاڼه گران و قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و من عزیزان و سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په یوه نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د وګی د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې ل 24 او د 2023 میلادي کال د سپتمبر ل 10 نیټه سره برابر ده. یو زر شپېته کاله پخوا د 315 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 14 نیټه د دیلمانو د لړۍ پوه وزیر او مشهور ادیب بن عباد وفات شو. هغه توانمن لیکوال وو او په فضل او ادب کې د خپل وخت له مشهورو کسانو څخه ګڼل کېدو. په دې ډول چې د هغه وخت څو مشهورو پوهانو خپل ځینې کتابونه د هغه په نوم لیکلی دی. صاحب بن عباد سره له دې چې د دیلمیانو په حکومت کې وزیر وو خو تر خپل لاس لاندې خلکو سره یې له خاکسارۍ او عاجزۍ ډډانه کوله. له صاحب ابن عباد څخه ارزښتمن تالیفات په یادګار پاتې دی چې د هغه تر ټولو مشهور اثر المحیط نومیږي چې د هغه په اړه او په وو ټوکو کې لیکل شوی دی. د صاحب بن عباد له نورو کتابونو څخه امامت، الانوار او الاعیاد او فضائل النوروز ته اشاره کولی شو. یو سل نه کال پخوا د 1944 میلادي کال د سپتمبر په 10 نیټه د مازوري په نوم د سمندرګي په شان او شاوخوا کې د روسیې او جرمني پوځونو ترمنځ جنگ رامسته شو. د غنخته د لومړني نړیوال جنگ په پیلېدو او له متفقینو جبهه سره د روسیې په یو ځای کې دا پسې پیل شو. د مازوري په جنگ کې له نویو وسلو او نویو جنگي ټاکټیکونو په استفادې سره د خپل لوی درستیز هندربورګ قومندانۍ جرمنیانو بریالي او کابو 40,000 روسي سربازان ووژل او 15,000 کسان ونیول. بلاخره په روسیه کې د 1918 میلادي کال د اکتوبر انقلاب پسې دغه هیواد له لومړني نړیوال جنگ څنګ ته شو. څلور څلوېښت کاله پخوا د دیارلس سوه اته پنځوسم هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په نولسمه نیټه د قرآن کریم یو مفسر او روحاني مبارز آیت الله سید محمود طالقانی د زړه ناروغۍ په وجه وفات شو. هغه په دولس سوه څلور اتیایم لمریز کال کې د طالقان په یوه کلي کې زیږیدلی. آیت الله طالقانی له ځوانۍ څخه د ایران او نړۍ له سیاسي حالاتو او پیښو سره آشنا و. هغه د دیارلس سوه دوه څلوېښتم هجري لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په پنځلسمه نیټه د خونړۍ پاڅون په بهیر کې په دې پاڅون کې د ګډون په تور په دوه کاله زندان محکمه شو. آیت الله طالقانی له هغه وخته وروسته هم په زلونو زنداني او جلاوطن کړی شو، تر دې چې بالاخره په دیارلس سوه و پنځوسم مریز کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په دوشل کې له زندانه آزاد شو او د ایران د مسلمانو او مبارزو خلکو د هرکلی وړ وګرځېد. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته آیت الله طالقانی د اسلامي انقلاب د فقید مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حکم سره د انقلاب د شورا مشري او د تهران د جمعې امامت په غاړه واخیسته. هغه د خبرګانو جرګې په لومړیو انتخاباتو کې د تهران د خلکو غړي په توګه دغه جرګې ته لاره ومونده. دغه نه ستړی کېدونکي او خدای په لټون کې مبارز د باچا په بندونو کې خپل بندي کېدا په مهال له قرآن مجید څخه کړی چې د پرتوی از قرآن په نوم خپره شوي. د نظام مالکیت در اسلام کتاب د آیت الله طالقانی یو بل اثر دی.
ایران په تیره اونۍ کې
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو. ایران په تیره اونۍ کې د برخې څخه یوه بله پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو حضور ته حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزتمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې به په تیرونه کې د ایران تر ټولو مهمو بدلونونو ته کتنه وکړو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنایی په تیرې چهارشنبې ورځ د حسینی اربعین په مناسبت په تهران کې له محصلینو سره د ماتم په دستورو کې ټینګار وکړ. کاچیرې استقامت وکړی نو څوکې به پته کړی او د خدای دین د واکمنۍ څوکې او د حق او د عدل واکمنۍ ته به ورسېږئ. حضرت آیت الله خامنایی د ماتم هر ایو غونډه او له امام حسین علیه السلام سره توسل د معنویت له نه ختمیدونکي نور سره د اتصال او د ارتباط زمینه او لاره پرانیستونکي او د حسینی بله ډیوه وبلله. د مشرتابه ستر مقام په دې خبرې باندې ټینګار سره چې ځوانان د هیلې سرچینه دي، د عراق له نجف تر کربلا پورې د اربعین په لرینونو کې د خلکو په تیره بیا د ځوانانو پورتامینه ګډون او دغه را د ایران په نورو ښارونو کې د اربعین په دستورو کې د ځوانانو شتون ته اشاره وکړه او ځوانانو ته په خطاب کې وفرمیل، هماغه ډول چې د حسینی اربعین د لاریون په لاره کې مو په استحکام سره حرکت وکړ، د توحید د واکمنۍ په لاره کې هم مستحکم او له ارادې سره ځای ووسئ او تل حسینی ژوند وکړئ او حسینی پاتې شئ.
د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چافی په تیر پنجشنبې ورځ د ایران د دریو ګونو جزیرو په هکله په قاهره کې د عربي او د جاپاني سیاسي خبرو اترو د غونډې ګډې بیانیې ته په غبرګون کې وویل، د بو موسی ستارتومب او د کوچنی توم درې ګونه جزیره د ایران د اسلامي جمهوریت د خاورې نه جلا کېدونکي برخه دي. د قاهره د غونډې پایزه بیانیه د هر ډول سیاسي او د حقوقي ارزښت نه لرونکي وبلله. ناصر کنهانی چافي د عربي او د جاپاني سیاسي خبرو اترو د درې مې غونډې په ګډ بیانیه کې د ایران د درې ګونو جزیرو په اکله خبرې په پریکنده توګه رد کړې ده او هغه د هیوادونو ځکنی بشپړتیا ته د احترام او په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې د اصل په شمول د نړیوالو حقوقو له قواعدو سره توپیر وباله.
ډیر خواږو او عزتمنو اوریدونکو، د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیرې چهارشنبه ورځ په دې خبر سره چې دښمنانو د ایران د اسلامي جمهوریت د رامنځته کېده، د ایران د اسلامي جمهوریت د تثبیتېده او د پراختیا په پړاوونو کې د اسلامي ایران د هدفونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي ویل. دښمنانو وروسته له دې چې ویلې ده له خپلو ټولو پیتنو رامنځته کونو او خنډونو جوړولو سره سره د ایران اسلامي جمهوریت د نورو ملتونو لپاره په بلګې بدل شوی دی او تهران بایکټونه او د بونه په فرصت بدل کړي دي او ایران په بیلابیلو ډګرونو کې د پرمختګ په حال کې نه. د دښمنانو په ایران کې د بلواو د رامنځته کولو هڅه وکړه او بلواوې رامنځته کړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی جواد تکړه د نننې ورځې جنگ د ارادو جنگ دی او دښمن کوشش کوي چې د راستنای په ډګر کې په ادراکسازۍ سره خپل اراده پر موږ راوتپي، خو د ایران ملت هماغه ډول چې تر اوسه د دښمنانو د بیلابیلو دسیسو په مقابل کې بریالی و بیا به هم په پریکنده توګه په دغه میدان کې بریالی وي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي سفیر او استازي امیر سید روانی وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي باید د خپلو سیاسي هدفونو د پرمخ بیولو لپاره د یوې وسیلې په توګه یا د خپلو یو اړخیز غیر قانوني اقداماتو لپاره د پوشش په توګه له بایکاټونو څخه له ناوړې استفادې کولو ډډه وکړي. امیر سید روانی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې سه شنبه ورځ په غونډه کې د دغه شورا د کاري رودو او کړنلارو په هکله هم وویل د امنیت شورا بایکاټونه باید د دغو اقداماتو د بشر دوستانه ژورو پایلو له نظره تر پرله پسې څیړنې او دقیق جاجونې لاندې ورشي او د ضرورت په بڼه کې وځنډول یا ختم شي. د ایران د اسلامي جمهوریت لوړ رتبه ډیپلوماټ امیر سید روانی زیاته کړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کارندوالي او د غیر او د اغیز شیندنې زیاتول باید یو پرله پسې هڅه ووسي چې هر شی مخکې باید د هغې د غړي و هیوادونو د ژمنو پر اساس ووسي، ځکه چې د نړیوال امنیت او د سولې د چلنجونو د پراختیا په حال کې او خوځنده ماهیت دایمي سازګارۍ ته ضرورت لري.
خواږو اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیرې یکشنبه ورځ په تهران کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان پیدان سره په کتنې کې د ترکیې او د ایران تمدني ګډولو ته په اشارې سره هیله څرګنده کړه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ په نوي پړاو کې د تهران او د انکرې د ملګرتیا سویه له مخکې څخه زیاته پیاوړې شوې ده او هغه د دوه اړخیزه نړیوالو او د سیمه ییزو تعاملاتو د پیاوړتیا سبب ګرځېدلې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په سیمه کې د ترکیې امنیتي اندېښنو ته په اشارې سره له ټیرورزم سره د مقابلې لپاره تر ټولو اغېزشیندونکې لاره چاره د سیمې د ټولو هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ ته احترام کول وبلله او ډګینه کړه په خپلې ټولې ځمکې باندې د هر حکومت د ملي واکمنۍ په اغېزشیندونکي ډول اعمالېدل د امنیت ضد او د ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي تر ټولو ښه لاره ده. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د کاوکاز سیمې په شمول په بیلابیلو سیمو کې د پردیو هیوادونو له شتون سره د مقابلې په ضروري بللو سره د هرې سیمې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او د خبرو اترو له لارې د مسئلو په حل کولو ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د ترکیې له خارجه وزیر سره په خبري ناسته کې ډګینه کړه. په سیمه کې هر ډول جیوپولیټیک بدلون او په سیمه کې د موجودو تاریخي ترانزیټي لارو محدود کول به ونه زغمو. د ترکیې د بهرنی چارو وزیر حکان پیدان هم په دې خبرې سره چې ایران او ترکیه له یو بل سره د خپلو تعاملاتو او د ملګرتیا او د پیاوړتیا او پراختیا لپاره زیات ظرفیتونه لري، 10 میلیارد ډالر ته د خپل منځي تجارتي مبادلاتو د ساوې د لوړتیا د هدف تحقق ممکن وباله او د دغه هدف د تحقق لپاره د ترکیې په اراده ټینګار وکړ.
د ایران دفاع وزیر جنرال محمد رضا اشتیانی د روان هجری لمریز کال په تلمیاشت کې د ایران پر ضد د ټولو وسلوالو بایکاټونو خاتمه داته په اشاره سره له ټولو مسلمانو هیوادونو په تیربیا ل خپلواکه غژمله او په تیربیا ل گاونډیو هیوادونو سره د دفاعي او د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو او پراختیا لپاره د تهران چمتوالی اعلان کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر جنرال محمد رضا اشتیانی په الوفاق عربی ژبې او رسپانی کې په یوې مقاله کې د ایران د دفاعي صنایع او پرمختګونو ته په اشاره سره ولیکل. نن سبا د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي صنعت تجهیزاتو او وسلوالو په جنگونو او په تیربیا له ترهګرۍ سره د مبارزې په میدان کې خپل ټاکونکی رول او اخیر شیندنه ثابته کړې ده او ډیر هیوادونو د دغه حقیقت په لیدو سره د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دفاعي ملګرتیا د پراخولو هڅه کوي.
خوګور دونکو د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترهګرۍ او د استعمار د بهیر په مقابل کې د افریقایي هیوادونو د مقاومت قدرونه وکړه او هغه د نموړي افریقایي هیوادونو لخوا د نن ورځې د ضرورتونو په دقیق ډول د تشخیص د هوښیاري او د ویښتیا د بیدارۍ نښه وبلله. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په تېرې دوشنبې ورځ په تهران کې د بورکیناپاسو هیواد له خارجه وزیر اولویا روامبا سره په کتنې کې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته له افریقایي هیوادونو سره د ایران خو اړیکو ته په اشاره سره دوستو هیوادونو په تیره بیا د افریقا هیوادونو ته د خپلو تجربو او د بریاو د انتقالولو لپاره د تهران د حکومت د چمتووالي خبر ورکړ. د افریقا د لوی وچې د بورکیناپاسو هیواد خارجه وزیر اولویا روامبا هم په دې خبر سره چې د بورکیناپاسو هیواد په شمول د افریقا هیوادونه د سلطې د نظام او د استکبار په مقابل کې د ایران د اسلامي انقلاب له مقاومت کولو الهام اخلي وویل. د بورکیناپاسو هیواد د حکومت تر ټولو مهمه اجنډا له ایران اسلامي جمهوریت سره د ملګرتیا د چورلیزونو فعالول دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی د تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواخ دی. کچیر شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیر کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه او عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیر د شنن خبره شی نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېدا او د بدن د یوه غړي له کاره لویېدا وروسته پوهیږو، او له بوډا کېدا وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېدا وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلک ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړی چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو درپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي، نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري، نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي، نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
نوښتونه
د نوښتونو د پروګرام ګرانو اوریدونکو، اوس هم له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شیو. تاسو ته بلنه درکو چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ ترڅو له نویو علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي نوښتونو سره بلد شئ.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن اوریدونکو، نننی پروګرام د درملو پړه په خبر سره پیلوو. د ایران د صنعتي او علمي څیړنو سازمان مشر د خاصو درملو په تولید کې ځان بسیاینې او داخلي اړتیاو د پوره کولو په هدف د درملیز کیمیکل څیړنځای د پرانستلو خبر ورکړ. د موجودو شمیرنو پر اساس په کال کې کابو 3 میلیارډ ډالره د درملو لومړنیو موادو او د انټرمیډیټ درملو د واردولو لپاره لګول کیږي، چې له دغو وارداتو پام وړ لومړنیو موادو او هدي واسي درملو پورې اړه لري، چې زیاتره په ایران کې د کیمیاوي، آرایشي او روغتیایي صنایعو په وسیله په نهایي محصول بدلیږي. د دغو ډیرو موادو د تولید تخنیکي پوهې رامنځته کول او ترلاسه کول په دې حوزه کې د فعالو څیړنځایونو تخصصي او کیپي پراختیا ته اړتیا لري. په همدې اساس د ایران په صنعتي او علمي څیړنو سازمان کې د کیمیکل درملي څیړنځای رامنځته کول د لومړنیو موادو او حد واسط موادو د تولید په زمینه کې له فعالو نورو موسسو مرکزونو سره همپالنه درلودلی شي. پر دې اساس د خاصو درملو تولید د علمي او د صنعتي څیړنو د سازمان د څیړندو په اجنډا کې شامل شول.
قدرمنو اوریدونکو، د مصنوعي اوښ په اکله هم خبر لرو، او دا هغه چې ایران په منځني ختیځ کې د هوش مصنوعي یا مصنوعي اوښ تر ټولو ستر ملي ازمایښت ځای جوړوي. مصنوعي بورش یو هغه حوزه ده چې باید ورته جدي پام وشي، او د رهبری ستر مقام هم څو ځله په دغه موضوع باندې ټینګار کړی دی. د مصنوعي هوش په حوزه کې جدي او متمرکز پروګرامونه ترسره شوي، او په روان کال کې تر ټولو ستر پروګرام د هوش مصنوعي یا مصنوعي هوش په حوزه کې د منځني ختیځ په سویه ستر ملي آزمایش ځای جوړول دی چې لږ تر لږه د هېواد زر بهترین څیړاندې جذب کړی شي. دغه ملي آزمایش ځای به د سیمې په سویه په خاصو ځانګړتیاو سره د مصنوعي هوش په اړتیا وړ اوزارونو او سیستمونو کې سنبال شي، او د مصنوعي هوش په زمینه کې به ځانګړې مرسته وشي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د امریکا بی صنعتي پوهنتون د معدن د انجینیری پوهنکور څیړاندې د اکتشافي سیمو د اهدافو د پیژندنې لپاره د نوې رادې په وړاندې کولو کې بریالي شول. له تیر وخت راسې تر اوسه د ځمکې د علومو د څیړاندو په وسیله جیو کیمیکل معلوماتو په اړه د ارزښمنو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره مختلف ټکنیکونه او الګوریتمونه کارول شوي دي، او زه دغه راودې په وړاندې کولو سره هم د اکتشافي سیمو پیژندل د اټکل وړ شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د وړلوړو سولر فریج د ایرانی طرحې لپاره د اختراعاتو د نړیوالو سیالیو د سپینو زرو مډال وړاندې شو. ایرانی پوهانو د نوښتګرانو او مخترعانو د نړیوالو سیالیو په دریم پړاو کې د وړو سولر یخچال په عنوان سره یو اختراع کړی چې د دغو سیالیو د سپینو زرو مډال یې ترلاسه کړی دی. دغه اختراع په مختلفو حوزو کې د ډیرو کارندوالی او د نړۍ د څو محدودو هیوادونو د انحصار د ماتولو او لژواک چاپیریال او اقلیمی بدلونونو سره د غژملتیا په دلیل په سویټزرلینډ کې د نړیوال فیډریشن د ریفریانو یا داورانو د هرکلی وړ وګرځېده. د دغو سیالیو په دریم پړاو کې په ایران سربیره د کاناډا، آسترالیا، انډونیزیا، مراکش، قطر، بحرین، لبنان، پولند، روسیې، هانګ کانګ، برازیل، مالیزیا، امارات، چین او نورو هیوادونو په شان شتون درلود. د داورانو پلاوی غړیو مختلفو معیارونو لکه نوښت، د عمومي غوښتنې اندازې یا ډیمانډ، اقتصادی والی، د بیې کموالی او د ژواک چاپیریال دوسته فشان ستانډارډونه په نظر کې نیول.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په یوه هنری بریا کې میرمن الهه نوبخت د ارمنستان د زرد الونی د فلم د نړیوال فیسټیوال د نهم پړاو جوري شوه. هغې له فرانسوي ډایرکټر وینسنت سورل، ایټالیایي لوبغاړي ویګن اوتی سره یو ځای د دغه فیسټیوال د سیالیو برخې فلمونو جوریسټي وکړه. میرمن نوبخت له دې مخکې د سویزرلینډ د جنیوا د ختیځو فلمونو د فیسټیوال د اتلسم پړاو، د بیرو د میرمنو فلم فیسټیوال او همداراز په امریکا، هالینډ، ایټالیا وغیره کې هم په فیسټیوالونو کې جوریسټه شوې وه. د زرد الوانی د نړیوال مستند فلم فیسټیوال نه هم پړاو د اګست له شلمې تر شپږویشتمې نیټې پورې په ارمنستان هیواد کې ترسره شو. د دغه فیسټیوال د ترسره کولو هدف د درستی نړۍ له هنر، دودونو او آدابو سره د مخاطبانو بلدتیا، د قوم نگارۍ په موضوعګانو سره د مستندو فلمونو د جوړولو لپاره په ځوانو فلم جوړونکو کې د انګیزې رامنځته کول وو. دغه فیسټیوال دوه برخې درلودلې چې یوه برخه کې دیرش دقیقې یا زیات مستند فلمونو او بله برخه کې دیرش دقیقې یا کم وخته فلمونو ته وخت ورکړل شوی و.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د نوښتونو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې در دې چې موږ ستاسو له حضوره مرخه شو، تاسو ته یادونه کوو چې زموږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه، نیوکې او وړاندیزونه موږ ته راولیکئ، چې موږ د پروګرامونو، د دې پروګرام په اړه او د نورو پروګرامونو په اړه ستاسو نظریات هم په نظر کې ونیسو. زموږ اډرس دی parstoday.ir/ps. تاسو کولی شئ چې موږ ته نظریات وړاندې کړئ او په دې ځای تاسو په لوی خدای سپارو.
نور د خدای په امان.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.